دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو السلام علیکم سارم نیکمرغه زه نو شب آشنا يم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمه او نړۍ خبرونه اورئ
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا غږ واشنگتن استودیو دا زه خلیل خان يم پام وکړئ د سات خبرونو ته په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځي قرارګاه عمومي کمانډان جنرال کینټ مکنزي د پنځشنبه پر ورځ ویلي چې د افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو د وتلو پر مهال د غوی د خوندیتوب لپاره امریکا به په افغانستان کې اضافي سرتیری په موقتی ډول ځای پر ځای کړي جنرال مکنزي په سنا کې د څرګندمور پر مهال ویل چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د خوندیتوب لپاره پر پلان د کې کار شوی او د طالبانو د احتمالي حملو د مخنیوي لپاره هم لازم تدابیر نیول شوی دي مکنزي د امریکا د پوز هغه اندیشنې بیا تکرار کړې چې د بارانۍ ځواکونو وتل به کېدای شي د طالبانو د پرمختګ وجه وګرځي د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن تیرونه اعلان وکړ چې له افغانستان څخه د خپل ځواکونو ایستل د مې میاشتې پر لومړۍ نیټه پیل کوي او د سپتمبر په 11مه به له افغانستان څخه د دې هیواد د ځواکونو ایستل بهیر بشپړ شي جنرال مکنزي دا ونه ویل چې په افغانستان کې به څومره اضافي سرتیری ځای پر ځای کیږي خو زیاته کړه چې اوس مهال په دې پلان کار روان دی اوس مهال په افغانستان کې د امریکا 2500 سرتیری او 14000 قراردادیان او پوجي تجهیزات شته چې باید راوستل شي د دې نه علاوه د افغان ځواکونو لپاره د ناټو پر روزنیز او غوڅ ملاتړ ماموریت کې 2000 سرتیری دنده کوي چې د امریکا په ګډون د ناټو د شپږ دیش غړو هیوادونو پوځیان پکې برخه لري په داسې حال کې چې د افغانستان په اړه د استنبول غونډه نامعلومه مودې ته ځنډول شوې ده ټاکل شوې ده چې د افغانستان ترکیه او پاکستان په ګډون یو بل درې اړخیزه غونډه په استنبول کې جوړ شي د افغانستان د بارنو چار وزیر په دې غونډه کې د ګډون لپاره ترکیه ته تللی دی د افغانستان د بارنو چار وزارت د پنځشنبه پر ورځ په بیان کې ویل چې دا غونډه به نن د جمعې پر ورځ جوړ شي همدا شانټا کسیوی د شهدې ناستي په څنډه کې د افغانستان د بارنو چار وزیر لخپل پاکستانی او ترکی سیاره سره دوړخیزي لیدنی هم وکړي د افغانستان په اړه د استنبول کانفرنس ټاکل شوی وو د اپریل په 13مه د افغانستان د حکومت طالبانو د سیمه د هیوادونو امریکا او یو شمیر نور هیوادونو د استادو په ګډون جوړ سي تر نامعلومه مودې ځندول شوی دی زینو سرچینو ویلي دي ټاکل شوی چې دا کانفرنس له کوچنی اختر ورسته جوړ سي د افغان چارواکو پر وینا د استنبول کانفرنس د طالبانو د نه ګډون لامل ځندول شوی دی طالبان هم ویلي تر هغه چې د افغانستان څخه ټول بهراني ځواکونه ونوزي د افغانستان د سولې په تړاو د وی غونډه کې به هم ګډون ونه کړي فرانسې ویل دي چې د روسیې د اپوزیشن مشر الکسی ناولنی مرسو نو روسیا او جمهور رئیس ولادیمیر پوتین به د بندیزونو سره مخامخ سي دا خبره د فرانسې د بارنو چارو وزیر ژان ژیود یودیگا د پنځشنبه پر ورځ د بی ټلویزیون سره په مرکه کې کړی ده د فرانسې د بارنو چارو وزیر ویل دي چې موږ به خامخا بندیزونه لګو او د دې مسول به پوتین او د روسیې چارواکي وي لدې مخکې د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سوان هم د یکشنبه پر ورځ د سی ان ان ټلویزیون سره په خبرو کې داسې دریز درلودي هغه خبرداري ورکړی چې د ناملنی مرګ به بد واقعي بولري خو هغه د دې خبري وضاحت ورنکړ چې روسیا به د کوم نتیجو سره مخامخ سي د روسیې د اپوزیشن مشر الکسی ناملنی ډاکټرانو خبرداري ورکړی چې د تیرو درو نیو راسي د ناملنی د نه خوړو اعتصاب لوجي سیټ د خرابې په لور دی او هر کله هغه ژوند لا صبر کولای سي د روسیې د زندانو ادارې په ویلامي کې ویلي ناملنی د زندان څخه روغتون ته انتقال شوی دی او وضعیت یې شدي د اټومي انرژي نړیوال ادارې په خپل تازه راپور کې ویل دي چې ایران د نتنز په تاسیساتو کې ترمزکی لاندې پرمختللي سنټریفیوژونه نصب کړی دي د رويټرز خبري اژانس راپور لمخې د دې ادارې په راپور کې چې پروند چهارشنبه پر ورځ خبر شو ویل سي چې ایران په داسې حال کې پرمختللي سنټریفیوژونه نصب کړی چې له شپږو نړیوالو قدرتونو سره د غیوا د اټومي موافقې پر بنسټ ایران د یورانیم د غنی کولو لپاره د داسې سنټریفیوژونو د نصبولو حق نه لري لدې مرکه د امریکا د متحده ایالاتونو یو لوړ پوړي چارواکي ویلي وو چې د ایران سره د هغو بندیزونو تفصيلات شریک کړي چې د غیوا تیار دي چې د 2015 کال اټومي تړون کې برته د یو ځای کېدو په وخت کې لري کوي جمهور رئیس بایدن د امریکا متحده ایالات په دغه موافقه کې د برته ورګړېدو ملاتړ کوي چې په خواني جمهور رئیس ډونالد ترامپ په 2013 کال کې امریکا ته ایستلی وو د چک پولیسو د پنځشنبه پر ورځ ول چې 15 کسان او یو شرکت د اوکرين په ختیس کې په وسلواله نشته کې د برخې خستو په تور په تروریزم تورن کړی دي د چک پولیس وایي چې د غنیمونی د پراګ او ماسکاو ترمنز د ډیپلوماټیکو کړکیچونو سره هیڅ ډول اړیکه نه لري پراګ او ماسکاو د یو بل پلسګونه ډیپلوماټان ورسته لاغي وېستل چې روسی جاسوسان په چک جمهوریت کې د 2014 کال د وی چاودنی په پروګرام کولو تورن سول پدغه چاودنه کې چې په 2014 کال کې د یواد په ختیځ کې د وربټس په یو کلی کې سیوه دوه تنه مجلسي وو او د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د اکلیم بدلون نړیوالې غونډې ته د پنځشنبه پر ورځ ویلي چې د امریکا متحده ایالات به د پرمختګ په لور روان هیوادونو ته چې د بحران سره مخامخ دي ورسره مرسته دوه چنده کړي. جمهور رئیس جو بایدن چې د سپین ماڼۍ څخه د آنلاین غونډې کوربتوب کوي وویل چې د دې علاوه د امریکا متحده ایالاتو د پرمختګ مالی کارپوریشن به د 2040 کال پورې دې ته ژمن وي چې د کاربن ګازو اخراج صفر درجې ته ورسوي. دا خبرونه ستاسو د امریکا جغ د واشنگټن د سټوډیو څخه اوریدل.
د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په موخه د سیمې او نړۍ پاړه رپورټونه ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استاد دیبرا لاینز وای چې د استانبول د کانفرنس اندیدل په قطر کې د بین الافغاني مذاکراتو د پرمخ بیولو لپاره یو بل فرصت برابر کړي ترڅو د جمهوریت او طالبانو مذاکراتي پلاوي سره روان مذاکرات ګړندي کړي. بل خبر دا ده چې نن جمعه به په استانبول کې د ترکیه، افغانستان او پاکستان ترمنځ درې اړخیزه غونډه دایره شي.
یو نامه وايي چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استاد دیبورا لاینز په دوحه کې له مذاکراتي پلاوه او نړیوالو همکارانو سره د بین الافغاني مذاکراتو د تقویب سر د څو مسلسل ورځو سلام مشورې نن پای ته رسولې دي. ملګرو ملتونو ویلي چې د افغانستان د سولې په تړاو د استانبول په کانفرنس کې ځند افغاني لورو ته د دې موقع په لاس ورکوي چې په دوحه کې روان بین الافغاني مذاکرات چټک کړي. یو نامه ویلي چې د سولې د موندلو لپاره باید افغاني هڅې ونه درول شي. په قطر کې بین الافغاني مذاکرات له ډیر مودې راهیسې په ټپ ولاړ دي. خو دواړو لورو د لغوه کېدو نه دی ویلي.
ملګرو ملتونو امریکا په دې برخه کې د پرمختګونو ډاډ ورکړی طالبانو ته. تیر ورځ د امریکایانو سره په دوه کې دی یو نه راهیسې په سره کې د پای ته ورسېدل او د دې مجلسونو په نتیجه کې هوکړه وشوه چې هم د ټولنیز پوسټونو کې پرمختګونه کېږي. په راتلونکو دوه کې هم به د بندیانو د خلاصون د میکانیزم په اړه باندې پرمختګونه کېږي. د دې ډاډګیرونو څخه وروسته به طالبان کوشش کوي د اختر څخه وروسته په اوله اونۍ کې د غونډې په دایرېدلو سره هم ګډون پکې وکړي او هم
خو د نور طالب بندیانو د خوشی کولو او بیا مذاکرات د دوی راستنیدل هغه مسایل دي چې ځینې سرچینې وایي. خو آیا افغان حکومت به وزر نور طالب زندانیان خوشی کړي او کنه؟
دا موضوع اصلا د باس وړ نه ده، ځکه چې د 15 طالب زندانیان خوشی کول هم مشروط په دی وو چې طالبان باید سولې ته غاړه کېږدي، جګړه ختمه کړي، تاوتریخوالی ختم کړي. خو طالبانو برعکس نه دا چې سولې ته غاړه کېنښوده، بلکې تاوتریخوالی لا هم زیات کړ او د سولې فرصت یې د جګړې لپاره وکاراوه.
پاندې حال کې استانبول به سبا د افغانستان، ترکیه او پاکستان د درې اړخیزو ناستو کوربه وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر نن استانبول ته تللی او د جمعې د ورځې د بهرنیو چارو د وزیرانو په درې اړخیزه ناسته کې به د جمهوریت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو په بیا پیلولو خبرې وکړي. پاندې حال کې د بهرنیو ځواکونو د وتلو په درشل کې د جرمني دفاع وزارت ویلي چې د ناټو په مشرۍ د قاطع ملاتړ ماموریت هڅه کوي ترڅو د سپتمبر له میاشتې مخکې بهرنیو ځواکونو له افغانستان ووزي. د جرمني دفاع وزارت دا هم ویلي چې د جولای 4 مخای هغه نیټه وي چې بهرنیو ځواکونو په کې له افغانستان ووزي. افغان حکومت دغه موضوع ته خبرګون نه دی خودلای. خو د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي چې امریکایي ځواکونه به د روان کال د سپتمبر تر 11 نیټه له افغانستان ووباسي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
زمغه د واشنگټن د سټډیو ناورې د ناتو د غوښتنې ملاتړ ماموریت له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو د نیټې د رامخته کولو باندې په داسې حال کې غور کوي چې د طالبان سره د سولې د خبرو برخلیک نامعلوم دی. د جرمني د دفاع وزارت ویلي چې په افغانستان کې د ناتو د غوښتنې ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې له پوځي پلان جوړونکو سره په دې غور کوي چې د جولای تر 4 مه پورې نړیوال ځواکونه له افغانستان ووځي.
د افغانستان په اړه د استانبول غونډه نامعلوم مودې ته ځنډول شوې ده. خو د طالبانو سره د سولې د خبرو د یو شرط په توګه له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل پیل شوې دي. د جرمني د دفاع وزارت ویان ډیوډ هلم بولت په برلین کې خبريالانو ته ویل چې په کابل کې د غوښ ملاتړ ماموریت په قومندانۍ کې په دې بحث کېږي چې که د ځواکونو د وتلو بهیر د ټاکلي وخت نه مخکې شي.
اوس مهال په کابل کې د غوث ملاتړ ماموریت مرکز کې د وټولو مهال وشت لنډولو پاړه غور روان دي چې د جولای په 4 نیټه به تر سره شي او په ورته وخت کې د وټولو نیټه ګڼل کیږي.
د طالبانو سره د سولې په خبرو کې د حکومت د مرکچی پلاوی غړی نادر نادری پرون په واشنگتن کې د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې په یوه مجازي غونډه کې ویل چې د ولسمشر بایدن لخوا د عسکرو د ایستلو په اعلان کې د تعجب وړ ټکی دا و چې پرته له کوم شرط نه خپل عسکر راباسي.
د طالبان د هدف یو مهم عنصر د افغانستان د نړیوال ځواکونو وټولو چې د دوهې هوکړلیک ته زمیمه شو و څو طالبان د سولې د خبرو لپاره مناسب شرایط رامنځته کړي، خو دغه اعلان د طالبانو ډله نور هم زړور کړل چې د مخه د بریا زهرجنه مفکوره درلودله او اوس دا فکر کوي چې په بشپړ ډول بریالي دي.
د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا په خوانی ځانګړي استازي او د آسیا او نړیوال بحران د ډلې مشر لارل میلر وای اوس هم دا د امریکا د ملي امنیت له نظره یو مطلوب لیدلوری دی.
زه فکر کوم چې دا په حقیقت کې د افغانستان په اړه پریکړه نه ده، دا د امریکا په اړه پریکړه ده چې ورته کوم شیان لومړیتوبونه لري. اوس امریکا د پخوانیو خطرونو په پرتله افغانستان ته ګوري چې د افغانستان څخه څه ډول خطرونه د امریکا ملي امنیت ته پېښېدای شي.
په ورته وخت کې ټاکل شوې ده چې د افغانستان، ترکیه او پاکستان په ګډون یوه بله درې اړخیزه غونډه سبا جمعه په استنبول کې ترسره شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې راغلی دی چې د دریو هیوادونو وزیران به د افغانستان د سولې د بهیر د بریا، د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پیل او په دې برخه کې د ترکیه او پاکستان د رول په اړه خبرې وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړی. ولسمشر غنی له خپل لومړي مرسیال سره کندهار ته د سفر پر مهال په دې ولایت کې دی او مجهز خصوصي روغتون پرانسته وکړه. کندهار ته د ولسمشر سفر لدی په لاره هم د ډیر اهمیت وړ بلل کیږي چې دا ولایت لتی رتو میاشت رئیس د شدید ناامنۍ شاهد دی. ولسمشر غنی د افغان سولې په تړاو له پاکستان او غوښتل چې د طالبانو له ملاتړ نه لاس واخلي او د سولې د ګټلو او بایللو ترمنځ یو انتخاب. د امریکا غاک آشنا رادیو خبریال عزیز الله پوپل په اړه رپورت لري.
ولسمشر غنی په کندهار کې د وینا پر مهال د دی ولایت په ورسوي نامنوي کې ځان منسوخ کورنوي ته د بشري مرستو پر رسولو، د کندهار د روغتیي او پوهنیز بهیر د اصلاح او امکاناتو د برابرولو د اعلان ترڅنګ د افغانستان د سولې په اړه هم ځینې مهمې خبرې وکړې. ولسمشر غنی په دی ولایت کې د وینا پر مهال ویل چې له کندهار څخه د افغانستان د سیاسي زړه په توګه د جمهوریت د صف د پیاوړتیا غوښتلې د ریس ترلاسه کړي او دا ځل به افغانان د جمهوریت په سل نیمګړی نه پریږدي. ولسمشر غنی د افغان سولې په تړاو پاکستان ته په خطاب کې ویل چې د ګټلو او بایللو له سیاست څخه دی یو انتخاب کړي.
د افغان او د ناتو وڅ په پاکستان کې ماته ډېر څه کړی دی. باندې څنګه پاندور په ټول کې ماته دا د اوسمو افغانستان کې دا کوي یا دا نه کوي دا راځي یا دا راځي پاتې دی نه وته وړي غایل معلومات بایللو سیاست دا ده چې جګړې ته دوام ورکړي او په دې کې چې د افغانستان ولس باندې نواز ته راځي یا به د پنجاب حکومت داری مالي سرکالو کنه سرکالو کنه.
په ورته وخت کې د ولسمشر غنی لومړی مرسیال امر الله صالح هم په کندهار کې د وینا پر مهال ویل چې دوی د سولې لپاره قرباني ته چمتو دي، خو هیڅ کله به هم د پټوکو واک یو کوچنی ډلې ته ونه سپاري.
موږ داورا پاتې ده درنیم کال پاتې ده خو موږ حاضر یو سمپلو چې د دغه داورې لنډ شو او دا قدرت بیرته خلکو ته ورکړو که یې خلکو په انتخاباتو کې دا واک تاسو ته ورکوي ولې نه تاسو ته به مبارک وي. خو موږ واک ته قدرت ته چې دا مسئولیت ته یاواره ګروپ لپاره چې پنځلس کسان یا سل کسان به یو معاملې ته موږ قدرت نه ورکوو خلکو ته ورکوو دا قدرت موږ ته خلک ورکړی دي بېرته موږ حاضر یو چې دا قدرت خلکو ته ورکړو.
په هیواد کې دننه د سیاسي اجماع په تړاو ولسمشر غنی ویل چې له پخوانی ولسمشر حمید کرزی سره تازه لیدنه کې د هیواد پر روسي حالاتو په تفصیل ورسره خبرې کړي او دوی دواړه د هیواد راتلونکي په اړه واحد دریز لري. د زیاته کړه چې د هیواد د سیاسي قشر د منظم کېدو هڅې چټکی کړي او د جمهوریت په حساب کې به سره راټولېږي.
پردی د افغانستان ملی فیصلو کې داخل نه وي، مخبره په خپلواکۍ باندې به فیصله وکړي.
په کندهار کې د صحت په برخه کې د خصوصي سکتور پنګونه د محمد پنوم دی و خصوصي 220 روختون د پرانیست پر مهال ولسمشر غنی ویل چې یاد روختون د نوي کندهار انزور دی او د دې روختون پرمختللي طبي امکانات د سیمې د هیوادونو په کاچه به ساري وبلل. نوموړي د غراز وویل چې د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره نور په هیواد کې د جګړې لپاره دلایل ختم دي او پر طالبانو یې غږ وکړ چې د جګړې پر ځای د هیواد په آبادۍ کې برخه واخلي. د غراز ولسمشر غنی په کندهار کې د اوبو د ستري منبع دهلې بند په تړاو ځای خلکو ته د استعمالک د بهیر د جر عملی کېدو خبر ورکړ او زیاته کړی چې د نوموړي بند لوړېدو لپاره پیسې له تیرو څو کالو راهیسې په بانک کې موجود دي او د کار پیل یې استعمالک ته ماتل دي. د تیرو سفرونو برعکس دا ځل د ولسمشر غنی د لیدنو او غونډې ټول پروګرام په کندهار ښار کې ترسره سو، خو تیر ځل به د هغه زیاتره سفرونه یوازې تر اتل کلي اردو پورې محدود و.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د سپین پوستي پولیس ډیریک شاون په برخه کې د محکمې فیصله نه یوازې په امریکا کې بلکې په ټوله نړۍ کې د عدالت نه خو بلل شو، خو د توکمیز عدالت د تامین په برخه کې لا ډیر کار پاتې دی.
د نړۍ په ګډ ګډ کې په میلیونونو کسانو د امریکا عدلي نظام ته قتل چې عدالت به سر ډول بڼه غوره کړي. د جورج فلوید د مرګ په ځای کې په مینیاپولس کې ډیر خلک راټول شوي ول. په دې برخه کې د نړیوالو ادارو، حکومتي مشرانو او نورو فعالانو غبرګونونه د یادولو وړ دي.
منصفه هیئت هغه شواهد ومنل چې زخ دی روخانه ول که نتیجه بل ډول وای نو د عدالت تحریفول او پر عدالت به ملنډي وهل ګڼل شوی وای. خو په امریکا او نړۍ کې د عدالت لپاره د افریقای الاصل مبارزه دوام لري.
د برتانی لومړی وزیر بوریس جانسن په پارلمان کې د دې پریکړې په اړه خپل احترام داسې څرګند کړ.
د تیر شپې پریکړې په میناپولیس کې د جورج فلوید د کورنۍ او ملګرو لپاره عدالت تضمین کړ. زه پوهیږم چې د دې خونی د ټولو افکار ورسره ملګری دي.
د جورج فلوید مرګ د تور پوستو ژوند اهمیت لري په نامه خوځښت منتراوست او په ګرد نړۍ کې مظاهرې او لاریونونه وشول. یو تور پوستی شاعر لارنس هو د انگلستان په برسټل کې مظاهره تنظیم کړلې.
زه داسې احساس نه کوم چې د منځل لپاره په دې وخت کې کوم شیش تدې. د عدالت لپاره نړیوالې مظاهره وشوي، خارونه وسوځیدل. دا یوازې د دې لپاره چې عدالت تضمین شي. زه نن لږ شانته حیران یم چې ولې د هغې پریکړې په برخه کې دومره خوشحالي او احساسات څرګندېږي چې په کار ده هسې هم همداسې شوی وای او همداسې وای.
د فرانسې حکومت هم د محکمې د دې فیصلې نړیوال اهمیت تصدیق کړ.
لو درام ایپوونتابل
هغه وحشتناکه غمیزه چې خغلی فلوید ته ورپېښه شوه د امریکا له سرحدونو اخوا یې هم د خلکو احساسات راوپارول. نو څرګنده ده چې د محکمې دې پریکړې هم د امریکا له سرحدونو ورهاخوا انګازې وکړلې. ما غوښتل نن سهار همدا وایم او سلام وکړم.
اوس خو د جورج فلوید د کورنۍ او د هغو میلیونونو کسانو لپاره چې له دې کورنۍ سره په غم، درد او غوسه کې شریک دي، عدالت تامین شو. خو د عدالت د تامین لپاره مبارزه دوام لري.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2690 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
رپورټونه ته ادامه ورکاو. په داسې حال کې چې د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن سکل د ځمکې د ورځې د لمانځلو په موقع د نړۍ د اقلیم د بدلون په باب د مشرانو د عالي غونډې کوربه دی. د یوې تازه علمي څېړنې د رپورټ له مخې چې د پنجشنبې په ورځ خپور شو، په 2000 میلادي کال کې په اروپا او د سایبیریا په قطبي سیمو کې فوق العاده زیات بارانونه وورېدل او دومره سخته ګرمي وه چې مخکینی ریکارډ یې مات کړ. له پاریس نه د امریکا غږ د خبریاله لیزا شلاین د رالیګری رپورت خلاصه زبنګله همکار سید سلیمان شان اوري.
دا تازه رپورت چې د اروپای اتحاد د اقلیم د بدلون سارنی څنګه دیب کړی دی په داسې حال کې خپور شوی دی چې د اروپای اتحاد غړو هیوادونو د اقلیم د بدلون د کنټرولولو په منظور دوه نوي تړونونه اعلان کړل. د رپورت له مخې په 2000 میلادي کال کې په اروپا او د سایبریا په قطبي علاقو باندې د اقلیم د بدلون اغیزه بوګنونکې وه. ډیره سخته ګرمي وه او هم ډیر سخت بارانونه اورېدل. همدا شان تیر کال د شمالي قطب موسم تر ټولو ګرم و. د دې رپورت له مخې د نړۍ دا دواړه سیمې د نړۍ د نورو برخو په پرتله په ډیره چټکۍ د تودېدو په حال کې دي. د اروپای اتحاد د اقلیم د څارنې د ادارې یا کوپرنیکس ساینس پوهې فریجا وامبورګ په باور احتمالا اروپا د صنعتي انقلاب له زمانې نه وروسته اوس د نړۍ د نورو برخو برخلاف دوه چنده زیاته تودا شوې ده. تیرو دوه لسیزو په دوران کې په شمالي قطب کې د ګرمۍ کچه 15 چنده لوړه وه. نوموړی وایي چې تر ټولو زیاته ګرمۍ د سایبریا په قطبي علاقو کې لیدل شوې. په ځانګړې توګه قطبي سایبریا دومره زیاته ګرمه شوې چې مخکینی ریکارډ یې مات کړی چې په نتیجه کې د سمندر یخ په چټکۍ سره ویلې کیږي او د ځمکې د کورې د تودوخې د درجې په لوړېدو باندې مستقیمه اغیزه کړي. د اروپای اتحاد د اقلیم د څار د ادارې رپورت او په دې اړه د ویشتو غړو هیوادونو د وروستیو اقداماتو په باب د مشرانو په هغه آنلاین دوه ورځنۍ غونډه کې په تفصیل خبرې کیږي چې د متحده ایالاتو د جمهور رئیس جو بایدن په بلنه جوړیږي. اروپای اتحاد چې له ډېر پخوانی خپل ځان په دې ارتباط په نړیواله کچه مخکښ والو د چهارشنبه په ورځ غړو هیوادونو د اقلیم د بدلون د کنټرول په باب موافقه حاصله کړه. غړي هیوادونه مکلف دي چې د اقلیم د بدلون د مخنیوي هدفونه پوره کړي. اروپای اتحاد وای په پام کې لري چې له فابریکو نه د زهري غازونو د خارجه دو کچه د 1409 لمریز کال تر پایا پورې 55% او د 1409 لمریز کال پورې به صفر ته راکم کی. د اروپای اتحاد د مالی خدماتو څنګه له فابریکو سره د مالی مرستو او پنګ اچونې په د نوو مقرراتو د نافذولو اعلان وکړ او وای هدف دا ده چې په میلیاردونو ډالر پر هغو فعالیتونو باندې ولګول شي چې د اقلیم د بدلون او د چاپیریال په کولو کې مرسته کوي. خو د چاپیریال د ساتنې ځینو ډلې مخالفت کړی دی او شکایت کوي چې دا پروسه په بیړه پیل شوې ده او هم پر هغو مقرراتو باندې نیوکې کړې دي چې د اقلیم په پروژو کې د سرمایه ګذارۍ او پانګې اچونې په باب اعلان کړی دي. د چاپیریال د ساتنې طرفدار ډلې وای چې په دې مقرراتو د ساينس پر ځای باندې د سیاسي ډلو او بډایو تاجرانو ګټې خوندي کیږي. د چاپیریال د ساتنې یو شمېر ډلو د اعتراض په توګه د اروپای اتحاد کمیسون ته د دغو مقرراتو د مسودې د جوړولو په وخت له مشورې ورکولو نه ډډه وکړه. څارونکي په دې باب موافق دي د زهري غازونو د کمولو په باب د مقرراتو د مسودې تیارول یو مشکل عمل و. یو شمېر نورې ډلې بیا وایي چې دا نوي مقررات په مهمو سکتورونو کې د پانګې اچونې او سرمایه ګذارۍ مخه نیسي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
دا واشنگټن څخه د امریکا راغ آشنا رادیو اوري.
درنو اوریدونکو په بلخ کې د معلولینو اتحادیه وایي چې دوی ته د لیک لوست او تحصیل خزبینه برابر شوې ده او هغه ټکنالوژي چې د اړندو خلکو د لیک لوست د زده کړې لپاره په کاري کې دوی ورته لاسرسی لري. نور تفصیل په رپورت کې اوري.
بلخ کې د معلولینو د اتحادی مسولین وایي چې د دوی یو شمېر کسان چې ړاندې دي او یا کاڼه دي په ځینو ادارو کې پر دندو ګمارل شوي دي چې دوی د سیمه ییزې ادارې د دغه کار ستاینه کوي او زیاتوي چې باید نور به استعداد معلولین هم پر دندو ګمارل شي. روح الله چې په سترګو ړوند دی د معلولینو د کار په اړه داسې وایي.
افراد دارای معلولیت توانستند که به نوعی توانمندی خودشان از طریقه‌های مختلف نشان بدهند. امروز یک تعداد کم از افراد دارای معلولیت در ادارات دولتی کار میکنند، در مؤسسات کار میکنند.
هغه خلک چې معلولیت لري خپل استعدادونه یې ښکاره کړي دي. نن یې یو کم شمیر په دولتي ادارو او مؤسساتو کې کار کوي. یو شمیر معلولین کسبګر هم دي، خو دوی غوښتنه لري چې باید معلولین نور هم پر دندو وګمارل شي. دوی وایي چې کړندو کسانو ته د زده کړو سهولت برابر شي، استعدادونه به یې وروزل شي او د خپلې ټولنې خدمت به وکړي. سږ کال په بلخ کې د ړندو، کڼو او نورو معلولیت لرونکو ماشومانو لپاره د ځانګړو زده کړو په ښوونځي کې هغه سهولتونه چې دوی ورته ضرورت لري برابر شوي دي.
مسائلی که در مکتب تعلیمات خاص ضرورت بوده خریدن واسیه موتر را قرارداد کنن امسال که یه اصلا وجود
هغه سهولتونه چې راته برابر شوی دي. د بلخ د ځنګړو تعلیماتو په موسسه کې د ترانسپورت ستونزه حل شو، د لیک لپاره ورته وسایل راوړل شوی دي، په سیمایزه اداره کې ورته د الکترونیکی تذکیرو اخیستل آسان شوی دي. ړاند ځوانان له ډول ډول ستونزو سره مخ کیږي. تاج الدین یو له دغه ځوانانو څخه دی. هغه وایي چې کله ضرورت ولري یو خوالاړ شي او د مرستې لپاره څوک نه وي نو ځوریږي. په بلخ کې د معلولینو یو اتحادی هم فعالیت کوي چې وخت په وخت معلولینو د حقوقو لپاره غږ پورته کوي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
درنو اوریدونکو، اوس هم فهمو کې د امریکا غږ سرمقاله ده.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مارچ د میاشتې په دیرشمه نیټه د بشري حقوقو د نړیوالې وضع په باره کې خپل کلنی راپور خپور کړ. د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وویل دغه راپورټ چې موږ پراوو ښایي د بشري حقوقو په باره کې تمایل په غلطه لار حرکت کوي. موږ شواهد وینو چې د نړۍ په هر سیمه کې داسې واقع کیږي. موږ دا په هغه عام قتل کې وینو چې په سینکیان کې د اکثریت یغور مسلمانانو د نورو قومي او مذهبي ډلو په خلاف کیږي. د روسیې، یوګانډا او وینزولا په شان ملکونو کې په مخالفو سیاستوالو د اداري فساد ضد فعالانو او په مستقلو خبریالانو باندې حمله کیږي او بندنه کیږي. موږ دا په بیلاروس کې د احتجاج کوونکو په خلاف بیل محاکمې نه بندي کولو، وهلو، ډبولو او نور تاوتریخوالي په سر غړونو او ناوړه استعمال کې وینو چې د امن په جنګ کې د شامل خواونه د دغه هیواد د خلکو په باره کې کیږي. موږ دا په هغو وژلو، په جنسي تیري او نورو قتلونو کې وینو چې د ایتوپیا په تیګري سیمه کې په باوري توګه راپورټ ورکړل شوی دی او په اعدامونو، په زور لادرکه کېدو او شکنجه ورکولو چې د سوري رژیم مرتکب شوی دی، همدغه راز په ښوونځیو، مارکیټونو او روغتونونو باندې د دوی په دوامداره حملو کې وینو. د بایدن هاریس اداره په کلکه توګه په خپل ژمنه باندې ټینګار کوي چې بشري حقوق بیرته د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ مرکز ته راولي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن وویل هر چیرې د بشري حقوقو لپاره ودرېدل د امریکا په ګټه دي. هغه هیوادونه چیرې چې نارضایت ته هرکلی وایي، چیرې چې فساد او ناوړه مامورانو ته سزا ورکول کېږي، چیرې چې د کارګری قوانینو احترام کیږي، چیرې چې خلک برابر لاسرسی او فرصتونه لري او ډېر احتمال لري چې دغه هیوادونه سوله ییزه، سوکاله او باثباته دي، او هغه حکومتونه چې د بشري حقوقو احترام کوي ډېر احتمال لري چې په قوانینو ولاړ د بین المللي نظم ملاتړ کوي چې امریکا او زموږ متحدین د لسیزو لپاره بنسټ یخی او پانګاچونې پکې کړی دی. لیکن د بهرنیو چارو وزیر بلینکن وویل دا په هغو هیوادونو صدق نه کوي چې په خپلو خلکو باندې ظلم کوي. دوی تقریبا تل عین هیوادونه دي چې له خپلو سرحدونو نه په اخوا منل شوي بین المللي قوانین سپکوي، چیرې چې د نورو هیوادونو د خاورې په نیولو سره د سایبر د حملو په پیلولو، د ناراضیانو په زورولو، د غلطو معلوماتو په خپرولو یا د تجارتي قانونو په ماتولو بین المللي قوانین سپکوي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن ویل امریکا ژمنه کړې ده چې د خپلو متحدینو او انډیوالانو سره په ګډه کار کوي چې د بشري حقوقو نه د ناوړه استعمال مسؤلین او مرتکبین ونیسي او حساب کتاب ورسره وکړي. د خلکو د ازادۍ او حیثیت د درناوي لپاره ودرېدل د امریکا ډېر مقدس ارزښتونه دي. په خپله وسه موږ د ټولو د ازادۍ او عدالت لپاره ولاړ یو، نه یوازې دلته په هیواد کې مګر په درسته نړۍ کې.
درنو اوریدونکو تاسو د امریکا غاک سر مقاله واریده چې د امریکا رسمي نظر سرګندې په همدې سره د نن سر خبرونه پاتې رسیدي مننه چې تر دې شوین د امریکا